غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. هند په کابل کې خپل ډیپلوماتیک استازولي د تخنیکی پلاوي لکه چې د سفارت کچه تل وړ کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. ښاغلی جی شنکر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د هند د لوړو زده کړو په مؤسسو کې افغان محصلانو ته د تحصیلي بورسونو، افغانانو ته د ویزو د اسانتیا او د کرکټ د پرمختګ او په نورو برخو کې هم له افغانستان سره د نوي ډیلي د همکارۍ ژمنه وکړه. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کابل به ډیر ژر خپل ډیپلوماتان هند ته ولیږي. امیر خان متقی پرون په نوي ډیلي کې وویل دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. ښاغلی متقی چې ورمه ورځ په یو اونیز رسمي سفر نوي ډیلي ته ورسېد ټینګار وکړ چې طالبان به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو لومړنی جګپړی چارواکی دی چې هند ته سفر کوي، که څه هم هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړ مشپه د دې ولسوالۍ پر مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دو اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. پرون د طالبانو د دفاع وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې تایید کړه چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباري کړې او هغه یې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. د لبنان ولسمشر جوزف اون د دې هیواد پر خاوره د اسرائیلو هوایي برید چې د روغتیایي چارواکو په وینا پر ملکی وګړو شوی او یو تنی وژلی دی وغند. ښاغلی اون نن وویل چې د لبنان په جنوب کې ملکی تاسیسات تیره شپه یو ځل بیا د اسرائیلو د ناوړه یرغل په ترڅ کې په نښه شول. هغه وویل چې دا برید هیڅ راز توجیه نه لري. د لبنان ولسمشر زیاته کړه چې د دې برید اهمیت په دې کې دی چې په غزه کې د اوربند تر نافذېدو وروسته کیږي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې برید کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. اسرائیلو په غزه کې د اوربند له اعلان وروسته د لبنان پر خاوره د ایران پلوه وسلوالو پر سنګرونو پرله پسې حملې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان پرون جمعه وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو پر لور وخوځېدل چې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کاتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د غزې د شمال او د غزې ښار پر لور روان دي. پر دې ښار څو ورځې مخکې د اسرائیلو تر ټولو لوی برید شوی و. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د اوربند هوکړه له پرون غرمې څخه نافذ شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو په 2:50 اووریزه سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا سیالۍ د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د ورځنیو لوبو د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ ورمه ورځ وګټله. د لوبلړۍ درېیمه او وروستۍ سیالۍ د سه شنبې په ورځ په پام کې ده. دواړو ټیمونو مخکې درې شل اووریزې لوبې هم درلودې چې هغه لوبلړۍ بنګلادیش ګټلې وه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرغ لاس تلسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوه لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ویل مسئله په جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سره رسیدل ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسې یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسیس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي زموږ اساسي دا چې دی هغه به د واویایم صفې څخه تر دوه اتیایم صفې پورې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه خصاصه وي د کلمې خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دا غوښ خبرت دي د څو دغه مراحل ټوله وای لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکی موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتي بازوګان په کې رامنځدي لاند بازوګان په کې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې دی د جنټیکی تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکی ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستوي کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکی تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډېره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چه هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپندل فایبرونو ترل دی چې سپندل فایبرونو د سنترومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي ترل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنترومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کروسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپندل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی مګر په دوه دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسیس ته داخلیږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیټونو د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ شوله چې هغه دوه حجره برابر سره په دویم میوسیس کې بیا چی کړل په وویشه سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لورنی حجره ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی و چې خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی و. تاسو د میوسیس عملی اهمیت وایي د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس د مو ویل د میوسیس چې د دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چکی کې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر څه شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیموږ ول هغه له منځه ځي او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندی کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسی هغه ته بیا څه وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جنیټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوٹ کړو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چی جوړو او صحتمند بیاست. شراغ لاست دولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمسته وي د هغه په ترس کې دا کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا شدید د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بدن سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی د خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاین نه دي کچې موږ مثال وګورو موږ سږو ته حرکت کول څه کوو نو وړو هغه حرکت په نه جکیږي بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره تر سیم مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګ د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي د وسره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوی ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دي هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سارکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي چې سارکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوي دي وصل شوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه ځای څخه منشا اخلي چې مثال ښه مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بس سره وصل اوسي دا څه ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي، یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کېږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي، یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کېږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوند تر هډوکي پورې رسېږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کېږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتېږي او خپل په منځ کې منقبض کېږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کېږي مثال ارتکاز کوي، یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسېږي چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کېږي دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کېږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کېږي، یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کېږي ښویېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کېږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کېږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دا کله چې کلسیم بیرته خپل پلازما کې ټکلم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخاء حالت یعنی خپل بیرته عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي، نو مثال دا کم حرکت چې و هغه نو شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا به د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسې به پوه شوي یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کېږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر مو د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز یې درلودل، پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړله چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې، سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي. سودیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو، هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اړ باسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي، هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو بیا چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي، د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دوو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو تاسو ویلي چې نه مې اخیستی کابل پوهنتون نه.
لیسانس من ورته په یو زرو درې سو درې نوي کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پانتون څخه او ماستری مې هم د سش کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه د 1472 تر 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې کورنۍ اړتیاوې د دندې اړتیاوې نو مسلسل ماتوري بلیکانس څنګه کیږي ما هم یو داسې وجد سره مخامخ وم نه ځکه ماتوري لږ نه وخت اسول
تاسو ویل شي په 1393 کال کې مو لیسانس اخیسته یو لهغه را ورسته څه بختیاوي مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوري صاحب په یو درو درې سو درې نوي کال څخه مخکې په یو درو درې سو نه هتیا کې چې کله د ننګرهار پوهنتون د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د آی آر ډی یا انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن څخه تر پاره کې دورسته لوي داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 کار وکړ د شوونکو د روزنی د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن تر اغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دند را پیل کړل تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دند اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپای اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پنځو په هنتونو ته د دې ونډه ورکول شوی و چې لدې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په ګوس په هنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې په هنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دند اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تکلل یم او هلته د استادۍ د اجرا کوم په حال هم د اوس زه په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګه له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندیل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللی د سوداګری په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو یعنی په دې معنی هلته یو مسولیت مو هم درلود انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډېره زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبې د ذکرې او ان جی او په پوهنتون کې د نننه وایي خدمات وړاندې کول فعال و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل همالته زده کړل او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنې د انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دل تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې کار پیل کړ په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دی ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دی بوس پوهنتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته
نو ریسب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاس تر وړنې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ ولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چاته د زمينه نه برابرېږي چې هغه پر لپس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما د ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په همدې برخه کې زه کار کولی شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي. اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې وه، خو یوازې دا هم نه ده، مالي خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثر استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
لوري ستاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوري زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ قرار قرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیره بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رشتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزئ؟
نور صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي، د کار د مارکیټ د اړتیاوو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم له 80% ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسه دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماستري یا دکتراوي بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي.
انډیال صاحب، مخکې له ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړی اوریدونکو پوه شي حتما متاهل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم. د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسو مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرق څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د 4 کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د 14 میاشتې دی، هغه کورس دی. لور مې 4 کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پوهنتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل مؤسسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې درې خصوصي پوهنتونونه، د بوست، وادي هلمند، ورکوجا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسې، په دې کې ډېر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب لشکرګه یو داسې شهر دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هر ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي چې په خوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع شهر دی د اوسیدونکو له نظره څخه او د بیلابیلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خود نور ولایتونو خلک همسته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک همسته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپله باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نوري صاحب، په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پوهنتون یا د دولتي پوهنتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصده په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزې څو همدا ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنې د تیرو 15 حتی 20 کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه په یادېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق یې په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله، موږ ډېر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوري صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي. تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلی شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنگ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کله چې ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه ورځنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی، یعنې د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس و ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالاتو اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي.
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي، او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټیکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنې پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، دی یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوي دي چې ښایي د افغانستان د بازار د کار شرایطو سره سم هغه عیار نو، یا اوس ورته زمینه نه وي برابره، یا د رژیمونو په بدلېدو سره هغه رشتې یا هغه مسلکونه دومره زیات اغیزمن نه وي، یا ښایي د له وخته مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوي وي؟ څه سپارښتنه کوي، څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهالي هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رشتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي، په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري. خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته یې میلان دی، په همغې برخه کې مطالعه کوي، او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅکله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبت استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هماغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځای نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وي په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپله کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوي، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، تاسو څنګه هغه په ګټه بدلولی شئ. ځکه په هره برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزئ، د اړتیاوو د رفع کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفه بچی نه دی نوري صاحب. خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید تاسو دوم اپشن یو. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولی شئ خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله انډیال د هلمند.